اوریدونکو ساعت د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر نوو بجو ده. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته د دې ساعت وروستي معلومات وړاندې کوو. نن د جمعې ورځ ده، د اسد دیرشمه ده، 1404 هجري لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې له 28 سره برابر ده. پام وکړئ دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. پاکستانی مطبوعات ویلی دی چې واشنگتن پر پاکستان هغه مرستې بندې کړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې د هېواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي پیاده عملیات پیل کړي دي او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. پوره خبرونه واورئ. د یشمیر پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل سوي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې. د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې دغه بندیز د دې لپاره وضع شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني پر شبکې حملې نه دي کړې او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره یې کافي کار نه دی کړی. د امریکا په یوه دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي چې پر پاکستان د مرستو بندېدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تاثیر داره حتما
به خاطر ازیک
در ایالات متحده
دا وایده اغیز لري ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د هغه دریت تایید کړی او ملاتړ کړی چې د افغانستان حکومت پورستو کې د پاکستان په وړاندې خپل کړی دی. د غنی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تورېستي ډلو په تور لیست کې ده. پاکستان مخکې ویلی چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړی دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندیدو له خبر وروسته تیره شپه د پاکستان پوځ ویلي چې دوی په وزیرستان کې عملیات پیل کړی دي. د دې خبر په حواله د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو کلیو کې پوځي عملیات شوي چې درې څلوېښت وزلوال پکې وژل شوي دي. د دې کسانو د هویت په اړه څنګه ویل شوي؟ د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال لره کې یې ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د هېواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه لشته لږه 3000 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د افغانستان د حاجیانو اوله ډله تیره ورځ جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د حاجیانو لپاره یې سشکال د پخوا پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي او د هغوی ټکټونو بیې یې ټیټې کړي او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو لپاره ښه امکانات ورته برابر کړي دي. په پام کې ده چې سشکال 4250 حاجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو د څلورو اونیو په ترڅ کې حج د حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوه محصول نږدې 3 برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له 2.5 روپیو څخه د یوه ټن محصول او 1.5 او نږدې 8000 کلدارو ته لوړ کړی دی چې دا د ده په وینا د افغانستان د سوداګرۍ او د کرهنې لپاره یو لوی زیان دی. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و پرون کابل ته ستون شو او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دوه سره لوبې د سریلانکا یې په میټې د بل سره ترسره کړې چې دوه لوبې د افغان الف لوبډلې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبډلې له سریلانکا یې په مخې د بل نور لوبډلې سره ترسره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې یو لوبه مساوي شو د ورخ له کبله او یو لوبه سریلانکا وګټله.
د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. ازادي راډیو د یونان صدر اعظم الکسس سپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې کړی چې د سپتمبر په شلمه دې تر چاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې پرون وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت دته سپارل شوی و ورڅخه ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس د یونان ولسمشر پاولو پولوستا د حکومت د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو لخوا د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. رپورټونه وایي چې بریتانیا او ایران به تر لږ تر لږه 4 کاله او ځنډ وروسته په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې صدر د بهرنیو چارو وزیر به ټاکل سوی ده چې د یکشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته به دغه هیواد سفارت پرانیزي. د ایران پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په اعتراض کې په تهران کې یو شمېر قهرجنو مظاهره چانو 4 کاله مخکې د بریتانیې په سفارت باندې حمله وکړه او له هغه راهیسې بریتانوي ډیپلوماټان له ایران وتلي وو او د دغه هیواد سفارت په ایران کې تړلی وو. د تهران ښار یو اوسیدونکی رضا د رویټرز خبري اژانس ته په خپل ښار کې د بریتانیې د سفارت پرانستل کېدو په اړه وایي:
ما هم دوست داریم که با همه دنیا دوست و رفیق باشیم و دنیا هم برای ما ارزش
داره. دوی موږ غواړو چې د نړیوالو سره ملګرتیا وکړو او موږ غواړو چې ټول نړۍ له موږ سره ښه اړیکې ولري او درناوی راته وکړي او زموږ ملګری واوسي. رپورټونه وایي چې ایران به هم په نږدې ورځو کې په لندن کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبري اعلان ته وویل چې د مغزو سرطان لري. جامي کارتر پرون په اټلانټا کې خبري اعلان ته وویل چې ډاکټرانو یې د ام آی آر ماینه وکړه او ورته څرګنده شوی ده چې د په مغزو کې د سرطان 4 ریښې موجود دي. نوې کلن کارتر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د لینې وایستل شوې د مغزو ته خبرې شوې دي. کارتر زیاته کړه چې د د برخلیک د خدای په لاس کې دی او د او څرګنده کړ چې په دنیا کې شژوند کړی دی. کارتل لنون سوا واویا تر 1971 کلونو پورې د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دا ازادي رادیو ده او دا خبرونه مو د نن سهار تر 9 بجو پورې دوام لري. دا ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولی پر پاکستان هغه پیسې چې هر کال به د هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله بندې کړې دي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه واشنگټن د پاکستان د یو سیاسي چارو د یو څیړونکي نظر درته وړاندې کړو. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د دې خبرونې زیاته برخه ډرامې او بیا په ډراما کې د نن ورځې پر موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان پر حکومت باندې هغه پیسې چې امریکا به هر کال د دغه هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله باندې شوې دي. د دې مسلې جزئیات به د احمد شیبر پر رپورت کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي رادیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکاره وویل چې مرسته په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو ته په اشاره وویل
اول عملیاتو چې نشان ده برای امریکا کې پاکستان به تعهد خود عمل نکړه
اوس د عملیاتو امریکا تشکر شوې ده چې پاکستان پر دښمن عمل نه دی کړی د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستي او برعکس له هغه سره مرسته کړې ده له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري د پیسې نه درکو د پاکستان په حکومت کې د جنوب خبره سرچینو په وینا دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي علی احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیات میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې لنه شو شکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځوړلو کې صادق نه دی د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینه چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته وویل کچیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخاوني سي د حقانی شبکه په 1900 او کلونو کې جلال الدین حقانی تاسیس کړ او له القاعده او افغان طالبانو سره متحد شو همدارس د راپورونو لمخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکار ده
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یاد ده او هیواد د صدر اعظم دفتر سره په دیړه څنګه دی ویلي خو د پاکستان پوز وای چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو باندې پوځي عملیات کړی چې درې څلوېشت وسلوال پکې وژل شوی دي د دوه کسانو د هویت پړه څنګه دی ویل شوی د پاکستان د پوز ویان داسم باجوا پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په شوال د رکیه ځمکني پوځي عملیات پیل کړی دي د پاکستان پوځ وایي چې د تیر کال د جون د میاشتې رئیس په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي د پاکستان پوځ دا کوي چې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل شوی دي او د شمالي وزیرستان د خاوري 90% له وسلوالو طالبانو پاک شوی ده خو دغه سیمه ته آزاد خبريالان نشي تلای د پاکستان د پوز دغه سیداوی په سیمه کې خپلواکي سرچینه نشي تاییدولای د ازادي رادیو خبريال پامیر ساحل په دی اړه چې د پاکستان پر حکومت باندې به د امریکا مرستي بندي شوی وي او د دغه مرستو بندي دل به څه اغیز ولري او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیات د دغه مسلو سره څومره ارتباط لري مرکه کړی ده او شاغلي تکي چې په امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکو دی په دغو دواړو مسلو باندې وایي
ټایمینګ لګ انټرېسټینګ دی د سړي چې امریکا کې دا پرون د افسا شروع شو چې پاکستان د ځواکونو چې کم امداد ملويږي کولیشن سپورت فند هغه بند کوي ایثار کوي د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې پر خلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک ندي کړی
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاد او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په امریکا نو پاغي خو حقانی ډلې کسان هم موجود نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې په خلاف نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات ندي کړی
امریکا چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پندې اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل لته موجود پروت دی ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکای ټررست لیست باندې دی نو پاکستان ته ټول معلومات شته نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي حقانیان الته خپل مکتب دفتر چلی کدا خبره مونږ ته معلوم دي نو دا د سی‌آی‌ای د امریکای کوم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي غي نه دا پټه خبر نه دي نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرست دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنهټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول شو غواړي ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی پښتونخوا ته رسی قبایلو ته رسی ټول پښتانه دلته افغانان روان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون لنیمای راهیسه په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي، نتیجې درته څنګه ښکاری؟
شوال علاقه د فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنو ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیاز عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي، ځکه غیته د پرسیژن سټرایک وی وی چې بالکل دا خو په هدف لګیدلی دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته، د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلې دي ور باندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وی چې دا ځانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو کتونکو لیکوال له امریکا څخه ډاکټر محمد تقی و چې تاسو مرکه له ازادي راډیو اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
یو شمیر سیمه ایز چارواکي او د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش فعالیت لري او د دغې ډلې فعالیت د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي له دې سره چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې وروستي اقدامات د ډلې د ځپلو لپاره موثر وو موافق دي، خو وایي چې د اوږدې مودې لپاره به داعش د افغانستان په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله بدل سي او دغه هیواد ته زیات تهدید مخامخ کولای شي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دغه وسلوالي ډلې د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی دی.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمه ییز مسولینې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو، د اچین، د نازیانو، د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس تیزل شول، قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لستن اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسین ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل سوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واځنی د دې هغه تشنو چې جوړ کړی دا هغه موږ هغه کوم مسافر چې مخکې شو کو یا دوه درې وری نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په د هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دا مهال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د غرض لازادې رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوستانی وای د داعش لایوی برخی څخه د زینو هیوادونو قدرتونو لخوا د وی پروژه پتوګه حمایت کیږي. د سوداندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. په 2014 کال کې په افغانستان کې د دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه میشتې سیمې لستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل سول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکات شان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست کی
په زابل او غزنی کې ځینی حرکات لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لدې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی و او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل لیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
تاسو د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل ځنګړی رپورت واورید. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ د دې ولسوالۍ په دغه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یا داعش د ډلې د فعالیت په اړه زه د نقیز رپورټونه خبرې ژغو. که تاسو په چین کې یاست او د ازادي راډیو خبرونه اورئ او د افغان بي سیم ټلیفون لرئ، نو پر 93 شمېره باندې تاسو ازادي راډیو ته پیغام راستولای شئ او د خپلې ولسوالۍ وضعیت د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره څرګندولای شئ. نو ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوئ.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان څخه یو شمېر تاریخي اثر جاپان ته ولېږدول شي او په جاپان کې به نندارې ته کښېښودل شي. د افغانستان د کلتور د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه تاریخي اثر به د جاپان په پلازمینه توکیو او ځینې نورو لویو ښارونو کې نندارې ته ښودل کېږي. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان لا شغلی حکیمی سره مرکه کړی ده او په پیل کې د دوه اثرو د څرنګوالي پړه پښتنه کړی ده.
د دغه تړون لمخې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب جناب جانی صاحب په استازیتوب په جاپان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی د جاپان د ټوکیو د ملي موزیم د اجرایه رئیس سره امضا کړی دی. 211 اثر چې د باختر گنجینی اثر دی د دسمبر د 15 مینیټې نندارې ته شول کیږي. د دوو میاشت د پاره به د ټوکیو په نړیوال موزیم کې، دوی میاشتې د کیوشو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د دغه سي نندارتونونو ارزښت تاسو څه ډول ارزوي؟ څومره ارزښت لري افغانستان د پاره؟
دغه موزیم له یوې خوا فرهنګي ارزښت لري، د بلې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. دریم ارزښت چې افغانستان ته لري هغه مالی ارزښت دی. د دواړو موزیمونو څخه په ګډه 2,000,000 امریکایي ډالر د افغانستان حکومت ته د دغه نندارتون پر سر ورکول کیږي. د دې ترڅنګ به د دغه نندارتون د خالصو عوایدو 40% هم افغانستان ته ورکول کیږي.
څه موده کیږي چې دغه د باختر گنجینه د افغانستان څخه د باندې په هیوادونو کې ده؟ د څه وخت به بیرته افغانستان ته انتقال سي او څومره به د خوندي ویلته؟
د دغه آثار د خوندیتوب د لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوره تدابیر نیولې دي. په تړون کې هم راغلي دي د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره به دغه آثار لیږدول کیږي. د دغه آثار هغه بیمه چې ده هغه هم سوی ده او افغانستان ته به جبران ورکول کیږي. افغان پلاوی د دوو آثارو د لیست سره یو ځای حالت دی او د دوی په مخ کې دا آثار بیرته وړاندې کیږي. په نږدو ورځو کې به د افغانستان حکومت او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په دې اړه هم تړون وسی. د دغه تړون له مخې به بیا دغه آثار د جاپان څخه د امریکا متحده ایالاتو ته د نندارتون د وړاندې کولو په موخه لیږدول کیږي. ډیره د پام وړ او مهمه یادونه چې د موږ جاپان ته د استرالیا څخه 210 قلمه آثار لیږدو. په جاپان کې د یونسکو د نیک نیت سفیر او د جاپان د هنرونو د پوهنتون د موزیک څانګې یو پروفیسر چې خپل ملي سوداګر هم دی د افغانستان یو سره دوه قلمه آثار د تیرو لسیزو په اوږدو کې په خپل شخصي پانګه رانیول او راټول کړی دی. دوی ژمنه کړې ده د دغه تړون د مخې به دغه یو سره دوه قلمه آثار هم د افغانستان حکومت ته سپاري چې دا د افغانستان لپاره مهمه او د پام وړ لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت له ویاند هارون حکیمی سره تاسو د ازادي رادیو د خبريالي نجيبې زمان مرکه واورېده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د غسی په افغانستان پر فرهنګي مسایلو باندې ځان خبر کړئ نو د نن ورځې د غرمې په 12 بجو به تاسو ته ازادي مجله لرو. په ازادي مجله کې د غسی ډیر پزرو پوری خبرونه داستانونه او په افغانستان کې د شعر او شاعرۍ د پرمختګ په ارتباط خبرونه اوریدلای شئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د انډین ایکسپرس ورسپانه خبر ورکوي چې د پاکستان وی محکمې پرون په دغه هیواد کې د بالیوډ یا د هند سینما د یو فلم پانتوم په خپرېدو باندې بندیز ولګاو. دغه فلم د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملو د اصلي طرح حافظ سعید په اړه و چې په پاکستان کې دغه فلم په خپرېدو باندې بندیز لګېدلی. رپورټونه وایي چې د طالبانو وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو سره په ارتباط کې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې په افغانستان کې ووژل شو. د لاهور ستري محکمې رئیس شاهد بلال حسن پرون پر دغه فلم باندې چې د هند سینما پیژندل شوی اکټور سیف علی خان کار پکې کړی دی په پاکستان کې بندیز ولګاو او وی ویل چې دغه فلم ته اجازه نه ورکوي چې د لاهور په سینماو کې وچلېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو اوریدونکو بریالۍ د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د کمال خان بند په اړه مشته معلومات راکړي. دا معلومات به راټول کړو بیا به تاسو ته خبر درکړو. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو فضل له د لغمان څخه په خپل پیغام کې لیکي موږ د افغانستان له ولسمشر غواړو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ټولو تولیداتو باندې ډیر ژر بندیز ولګوي ځکه د د په وینا پاکستان په افغانستان کې د دغسې تولیداتو له لارې د خپل اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره پروګرامونه چلوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه مو د سهار تر 9 بجو پورې د مخکې مو په خبرونه کې د په ځانګړي رپورت کې واوریدل چې د ځینی رپورټونو پر اساس په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې یا داعش فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو او په افغانستان کې د ټولنیزو سیاسي چارو یو شمیر کتونکو د ننګرهار په اړه ځانګړې اندیښنه څرګند کړې ده او په خاص ډول رپورټونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دغه ډلې فعالیت زیاتوي. نو که تاسو په اچین ولسوالۍ کې یاست، د ازادي راډیو ته تاسو د افغان بي سیم پر ټلیفون باندې پراته سو اتلس شمیره باندې استمیسونه یا پیغامونه راستولای سي چې د ازادي راډیو څخه به ترته خبر کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سباخ پراو ده پروگرام ده بحث موضوع لطرس نه ده چکل سوی خو ده ازادی راژیو آوری ده پروگرام ده بحث موضوع بم در تا ووایو ده تلیفون شمیره بم در تا ایلان کلو بیاتاسی که ولیسی چه په پروگرام کې ګډون وکړئ. او اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان په حکومت باندې د رپورټونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو هغه مرستې بندي کړې دي چې دغه هیواد ته به یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ورکولې. رپورټونه وایي د امریکا متحده ایالاتو دا کار په دې خاطر کړی دی چې د پاکستان حکومت د حقانی د شبکې پر ضد چې د امریکا د تروریستانو په لیست کې ده سم فعالیت نه دی کړی. په دې اړه پاکستانی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و تېره ورځ کابل ته ستون شو او رپورټونه وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د مینوالو لخوا تود هرکلی وشو. د افغانستان د حاجیانو اوله ډله پرون جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي سږ کال یې د حاجیانو لپاره د بل هر کال په پرتله ډېر امکانات برابر کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پرون پر دوو کلیو پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال ووژل. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا پر ټویټر ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځمکني پوځي عملیات هم پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران او برېټانیې حکومتونه په خپلو هیوادونو کې یو ار بیا سفارتونه پرانیزي. د برېټانیې حکومت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاید د یکشنبې په ورځ تهران ته ولاړ سي او دغه هیواد سفارت پرانیزي. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون استعفا وکړه. الکسس سپراس وویل چې دی د صدارت څخه ستړی شوی دی او د دې وخت را رسیدلی چې د یونان خلک د نوي صدر اعظم د ټاکلو پریکړه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی وویل چې د مغزو سرطان لري. په خبرونه کې په پاتې دقیقو کې تر 9 بجو پورې د ډرامې د اوریدو بلند درکوم. تر هغه وروسته به زما همکار یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع باندې، البته د نن ورځې پر موضوع باندې بحث کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسرو وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا امیز خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه خبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یې سي. او هو هو علي جان په خیر اغله. ځوانه تم ستړی مشي؟
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیک دي. دی څنګه دکان کې بکینه
استاد ته خو ولا کار وېستې گاونډي ته به هم مزاحمت وشي
نه نه راځي هغه مم خپل دکان دی
او جمیل جان دی دفتر غون دی زاید او ماشاءالله چې د استاد دا وډاله شاګردان چې وی کاری ورسته نه پاتې کیږي
کینه دی بالغ تر ډډه وای
خیر اوسې
خوالی جانا دا ځوان دی راو نه پیژاندې
استاد زه او جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو
ښه یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی
ښه ولی جانا استاد خو مې په نوم او قرابت پوه شو اوس به اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو
د وعدې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی نه غواړې چې استاد شي
استاد لنډه خبره به زه درته وکړم موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی
دا خو مو ډېر لر کار کړی نو ولی جانا ته نو ولې داسې شف شف راته وایې
استاد زموږ په کلي کې بیکاري بیخي زیاته شوې موږ وایو که د هغه تعمیر له خاوند سره د اجارې په بیه جوړ شي موږ ته به هم کار پیدا شي
که جوړ راشو که رانه شو ولی جانا تا ته خو ما ویلي وو چې کار ته بیرته راسه
استاد اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلي کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو خو یوازې وو وسه مو ونه شوه
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم
هو مرسته کولی شي که تاسې زموږ په کلي کې د هغه تعمیر نجاري په اجاره واخلئ ښه ډیر کار دی موږ به هم په کار درسره ودرېږو استاذه
هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي
په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردۍ هم درسره ونیسي استاذه
ځوانانو ښه فکر مو کړی خپلو ستونزو ته مو ښه لاره د حل پیدا کړې تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې
ښه استاذه یعنې ودې منله
او منلې یو ګڼه اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړېږو او که نه
استاذه کله به ورسره ووینو د خیره
یاره له نن ورځې نه خو خبره خطا ده ځکه چې بل ځای مې واده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیوه
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاذه بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه
ولی جانا تا خو نه ویلي چې د استاد دا یو لاس پرې دی
یاره ته په یو لاس معیوب هم دی ودیلي چې داسې یې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ
ګام در غټ کړه تعلیم ښې وي هغه د موټر هم راغی راځه راځه
ښه قدیره تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسې سپینګیرې څنګه راغلی یې
بس راغلی یې نو خدای مرا والا ملک صاحب میلمه خود خدای دوست دی
کور دې ودان قدیره موږ او تاسې خو د یوه کور او کلي خلک یو د یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوړ دې پیښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولور لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پی منلی نه به دې قبله و صابره
قدیره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور درکوم
قدیره ګناه چې څومره ډیریږي هماغومره جزا لوړېږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولول اخیستل حرام دي خیر که زه ستاسې د خیښۍ په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هېڅ فرق نه کوي که قدیر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تیر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډیر خوشحالیږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قدیره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تیرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی و لاس یې همدا زما او ستا د ناسمې پرېکړې له امله پرې شو
قدیره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشواله خو نه پوره کیږي.
نه نه ملک صاحب، زما یو خبره ده.
قدیره، تا اوس ما سره دوستی کړې که دښمنی؟
صابره، که دوستی ګڼې که دښمنی، دغه مې شرط دی. که د زوی واده د غواړي، ولور به دوه برابره راکوي. خلاص.
ښه نو قدیره، تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه که.
درځه ملک صاحب چې ځو. قدیر یوازې پیسې پیژني، مشرتوب نه پیژني.
ادی مدارک نلری مرداری مکول اویلی نیولی گلالی هغه چای جور در سره وګوره چی شیږي وکنه.
نو پویګم چې د احمد پلار له ملک نواب سره څه وای چې دوم رزان د کلا د دروازې خوا ته ولاړ دی. دا خزل اوس چیرته واچوم؟ ساتلم ډک شوی.
احمد زویا چیرته تلی وې؟
ځمکه خواته د ولی جان او نثار ماما سره ناست وم.
د احمد پلاره راغلې په خیر؟
او خیر اوسې
مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلې، لکه چې پلار ته مې په تمه وي چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ و، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډیر جدي غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
چای د مشرې او ملکې احترام ونه ساته، ځکه په قهر وه.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي. ووایه څه څه ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، تو خو هېڅ خبره نه شې ساتی. پرې موده، زه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو یو څه ووایئ، بیا به کوټې ته لاړ شو.
و سړیه، اوس یې ووایه نو، وعدې درسره ومنو که نه؟
میرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کال عمر نه و لیدلی. مونږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي، د احمد واده به وکړو.
ولې ورغلې وا پلاره؟ دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
زه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
څه؟
ولې؟
وایي زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
ښه، هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته. مړ خو نه یم، همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بعد یې راسره وکړه، ډېر بعد.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینه نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لګتې، پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو، جامې تیارې کړو.
خیریتي ده، جامې څه ته تیاروئ؟ پیغلو، همدامو پاچایی ده.
ستړی مشې شفیقې.
ستړی مشې، خیر یو څه ځل لګتې ته ښه یې؟
شکر دی شفیقې، څنګه ناوخته راغلې؟ وخت تر نه ورکو؟
وی ښه، هېڅ پوه شوې نه یمه. زه وایم چې ټولو څنګه کتابچیو قلمونه ټول کړي. هو، درس خلاص شو شفیقې ترورې. تا څنګه وویل چې همدامو پاتشایی ده؟ اوس خو خلک رفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده در اږدی؟ ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندو په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي.
آمین. خو اولاد نه لریتوب ډېر سخت دی. ما ته یې زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تروسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو. ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟ نه لورې، د شپږو میاشتو یادول هسې په خوله اسانه راځي. تروسه لا وخت پاته ده.
هو رښتیا وایې ترورې،
زما پلارم څه کم 15 کاله بند تیر کړ. دا 15 کاله نه و، په موږ باندې 50 کاله تیر شو.
ښه، ته اوس د خفګان خبرې مه کوه. واده دې کله دی له خیره؟
شفقې ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي و، هغوی 2 ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو، دا بهانه هم ختمه شوه.
بس ګوري ودان، اوس یې ډېر درته وکتل.
رښتیا یوه پوښتنه رایاده شوه، دا رښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو.
آفرین دې د عمیرا په زړه وي.
هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
دا زده رادیو خوګوریدونکو سلام، په دې هیله چې نیکمرغه جمعه ولرې. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې رامین کاکړ را سره دی. موږ د جمعې پورز دا وخت تل ملمنو سره په بیلابیل ټولنیزو، اقتصادي او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. د یو کلی زرغګون ډرامې په نننې 112 برخه کې تاسو د ځوانانو ستونزو په اړه اوریدل، او نن په دې غږیږو چې د ځینو ستونزو په تیره بیا د لوړ ولور د کمولو یا د دستور محکومولو په برخه کې خپل ځوانان څه کولای شي. ځوانان چې دی وی ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، ورته تر ټولو هیلی وی کله پیلا اټکلی دا ډول ستونزې ولري، په روحیه او د غوی په ژوند څه بده غیزی پریوزی. په همدې اړه د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د ټولنې شبکې د ننګرهار د څانګې مشر انعام الحق احساس سره بحث لرو. خغلی احساس، تکلیفونه مو بخې، زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه ژوندۍ اوسئ. کورودن
درنو اوریدونکو، ځوانان خپل د افغاني ټولنې ډیره برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې افغانستان یو ځوان هیواد ګڼل کیږي چې د وګړو شاوخوا 80% د 25 څخه کم عمر تشکیلوي. له دومره اکثریت سره آیا ځوانانو خپل ستونزې درک کړي؟ آیا د هورې لپاره یې څه کړي او کنه؟ په دې اړه ستاسو نظرونه هم اورو. 0999 203 540 او 0982 225 شمیرو ته موږ سره اړیکې ونیسئ. احساس، تاسو ته راځو. زمونږ په دې خبرونه کې بیلابیل علما او مشرانو د نظر خوندانو زمونږ سره د ولور په اړه باندې بحث کړی دی. هغه یو غیر اشاري او یو رسم ګڼل دی، خو له دې ټولو سره بیا هم دا رواج شته او تر ټولو ډیر ترې ځوانان ضرر ویني. ستاسو په اند باندې ځوانان په دې برخه کې د روحي لحاظ، د ټولنې لحاظ کوم ستونزې ویني؟ یو ځوان په هیڅ باندې ستاسو نظر
بهم درن صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کړي. وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا چې موږ د ځوانانو برخه کې کار کوو، زمونږ یو ځینی هدف هم دغه چې بد ځوان کول چې کوم ستونزې لري، هغه ستونزې موږ څنګه د حل لارې ولټو. دا چې ولور طبعا یو ډېر جدي ستونزه ده پر ټول افغانستان کې، بلکې د افغانستان په هر ولایت کې ستونزه ده. دا چې ځوانان دغه سی لوړې ستونزې سره لاس او ګریوان دي، چې هغه که اوس غوړ ځان د پاره یو جلی وادي کی، هغه ته خپل کورودان ځان ته پیدا کی، بلکې مقابل جانب خسر خیل چې دی هغه دو لوړ ورور مانټا کی. نو همدغه علت ته چې ځوانان مو د بیکاره هم دی ور سره بیکاره سره څنګه کی دیو سره یو روحي تکلیف پیدا کیږي. دیو چې کله په روحي تکلیف باندې اخته شو، دیو نشي تو کوم مخه کوي، غلا ته مخه کوي، همدارنګه دخل کو مخه نیسي، هغه ټول بد فعلین ته مخه کوي. دیو مجبوریږي چې دیو هغه پیسې پیدا کی، او که پیسې پیدا نه کی دیو ته یو ډول تکلیف رامنځته کیږي. همدغه تکلیف سره سره څنګه کی دیو خپل حالت د لاس ور کی، په کور کې دخل کو ته پیغورونو سره مخ کی گی، لبد خبرو سره مخ کی گی. نو ځوانان دي چې دغه ټول ستونزو سره سره دیو هغه خپل هغه اصلي ژوند لاس ورکي او بلې دنیا ته ځي.
او تاسو یو ځوان خپل او د ځوانانو د سمونو بدلون لپاره، بلکې د ټول ټولن د سمونو بدلون لپاره کار کوي، شاید ډیر داس تصفیح لیدلی وي چې هم داس نه وړ عواقب ولري، یا تاسو نه غوښتنه شي وي چې په دې اړه باندې کار وکړي. ستاسو حالې زلې په دې برخه کې څومره نتایج لري، څم کړي دي؟
موږ په مختلف برخو کې کار کړل، لکه رابه شو دي ته چې د انتخاباتو عامه پوهه پاړه باندې دغه درغلی په مخنیوي برخه کې موږ کار کړی دی. ورسره څنګه کې ځوانانو چې بیکاره او دغه بیکاری لپاره محل ځلې کړي، تر څو موږ د کار پیدا کولو مختلفو دفترونو سره هم کتلې، له مختلفو ارګانونو سره موږ لیدلې دي، ولی هر هڅه نتیجه ورکوي. دا نه چې سم نه کېدونکې نه دي، بلکې هر څه کېدونکې دي.
او مهرباني مهرباني، تاسو خبرې او بیا اوریدونکو ما خلوز موږ سره اړیکه ل پایل نیولې ده. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ، لکوم زین اړیکه نیولې؟ بله، عارف جان یې تاسو ل غزنی نه. مهرباني رامین کاکړ را سره مرسته وکړه. مهرباني. بله عارف،
عارف خبرې نه کوي او بل اوریدونکي اخلو زموږ سره په لاین کې دی هم منتظر دی. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه ماړی کنی ولي. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی خبرونه ته.
زهر منیر مرغ اورورا او بیدلا نیازیم له لغمان لګارلو سوالی نه سره خبرې
کوو. او نیازی سب ډیر په خیر راغلی له لغمانه مهرباني ستاسو دوم سره خیر
وي. خوشاله اوسئ. ډیر مننه. فقط زما دې ملما اورور نه دغه پښتنه چې مالولي ته په جامعې کې ولې خلک هم نظر کوي له دې چې دا آیا دغه علت دی چې ځان په کار باندې ګماري یا کنو څه له دې چې دا
او مونږ په ډراما کې هم داسې یو کریکټر درلودو احمد مایوب شو او تاسو خپل هم ډراما اوریدل مهرباني دوی صاحب.
زه به د نیسب دورور په سوال په جواب کې به ورته وایم چې معلول هم د ټولنې دی او قشر دی او معلول هم انسان دی، معلول هم په دغه ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. دا چې له دې نه مخکې مونږ یو پروژه درلودله د معلول د حقوق په حقله باندې په ننګرهار ولایت کې، یوازینی هدف زمونږ همدغه و چې مونږ څنګه وکولی شو چې د معلول ته چې خلک په ټولنه کې په کوم بد نظر باندې ګوري دغه بد نظر مونږ څنګه له منځه یوسو. د دې لپاره مونږ عامه پوهاوی وکړو، به د خلکو سره دغه نظر و چې معلول لاس نه لري کار نشي کولی، معلول پخنه لري هغه کار نشي کولی، یا معلول د بدن کوم غړی له لاسه ورکړي هغه کار نشي کولی. ولې مونږ خلکو ته وښودل چې معلولین دي چې د پټولنه کې صحیح دی او د هیواد په جوړولو کې رغند ضرور لري،
هغه سره باید مرسته وشي. یعنی
مرسته وشي ورسره پټولنه کې مونږ د دې لپاره هم پوهاوی ترسره کړو، د خلکو نظر مو مثبت کړو ورته، خلک ان شاء الله کار کوي لپاره.
او ډیر زیات مهرباني په همدې اړه. مونږ تیره جمعه له مولوي صاحب سره خبرې درلودې، یو بل اوردونکو هم اخلو د کوم ځای نه اړیکې نیولې. مهرباني خپل وایې راته.
سردار محمد د کابل.
سردار محمد له کابل څخه، خدای مو راولا په خیر مهرباني.
تاسو دواړو ته سلامونه مې کیږي.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني. بله مهرباني، لتا سه او خپل نظر مو که پښتنه لري هغه. د سردار محمد اورور اړیکه وشلې ته زمونږ سره مهرباني چې زمونږ سره اړیکه نیسې. اما بل اردن کې اخلو. مهرباني لطفا خبرې وکړئ چې د خبرونې وخت کم وي، تاسو نظرونه په خبرونه کې شامل او حتمی دي. مهرباني. بلې خا دا اردوونکو هم خبرې نه کوي. بیا دا اردوونکو په طرف سو مونږ سره مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریک کړی و. د ازادي رادیو لارې تاسو هم کولای شئ هلته زمونږ پاڼه خوخه کوي facebook.com/azadiradio. یو او زمونږ یو فالوورز ویلي دي، زمونږ یو تعقیبون کې سید عبدالواحد ساحلي، باید ټول په یو غږ د دې ستونزې په وړاندې ودرېږو. پخوا ژوندۍ لونه خخي دي او اوس دا په ماډرن شکل باندې خرڅېږي. یو بل اردوونکو بیا لیکلي دي، نصر الله احمدي وایي ک دوه ځوانان سره جوړ شي دوی د یو بل ستونزې درک کولی شي او کولی شي نامعقول رواجونه او ودونه له منځه یوسي. د نور اوریدونکو هم یو بل اوریدونکی اخلو له قندهار ولایت څخه، له ننګرهار ولایت څخه. مهرباني. بله
بله
اورم. مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. مهرباني خپل نظر مو وایي که پښتنه لري هغه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان یو اسلامی ٹولن ہے نو باید چې دا غته نه اوله د دې څخه ځان وساتي او د سره کوشش وکړي چې دا نه اوله د دې نه د ټولې ټولنې مرستو. زه تا چې کچیر دا سړی په خپل ویر باندې د دې ولور واخلي، نو که دې شي دا مقابل جانب د حالت پرانه د دې ولور پیدا کول چې د وخت لګي او دا وخت دې شي دا توا شوره دې سره وګورئ چې دا د دې سړي دا خور نه د خور باندې د
لپاره
پاتې شي او یو بد نوم یا یو بد لمن شي یا بد نوم پیدا شي.
بله ابي بلا جان مهرباني. ستاسو نظر مو واخسته. زه پوښتنه لرم، ستاسو عمر څومره دی؟ بله
اورم اورم.
وایم ستاسو خپل عمر څومره دی؟
زما خپل تقریبا 30 کال عمر ده.
په ځوانانو کې
کړه په 30 کال کې مو ده کړه.
او مهرباني ځوانان خپل د ستونزې څنګه حلولې شي؟
ځوانان خو د خپل د حلولې شي چې خپل د ځوانان هغه وخت په خپل ځان کې ولا شي چې تعلیم حاصل کړي. خپل ځوانان نارینه و زنانه دواره تعلیم افتاد چی نو حال تا بیادا زورت پیدا کهولی چی خپل پلار یا ورور تاویی چی زو خپل دیگه خبر آقا تاویی چی
قناعت مهم ده چی بیا خپل
یا پلار آقا تاویی چی زیاد ولور ما من دماغ خلی از ما زن از ما زن ما تبا کهوی از ما خود زن آینده زن ما تبا کهوی زو کچو دل دخو یو سال دو دی که دیگر کور که چی لگا ور کهول چی جنو
ډیر زیات مهرباني بلې ابولا جان ستاسو نظر مونږ شریک کو او دا چې څنګه خپل ځوانان کولای شي یو دلیل یو جواب تاسو ویلې او بل اردن کې اخلو لاغوي سره خبرې کوو احساس بیا تاسو راځو مهرباني تاسو ځان مارکی کړئ کوم ځنه ماډی کني ولې بلې زمونږ سره وصلې ازادي رادیو د مهرباني بلې
السلام علیکم پوخی ولایت تشویل او خپل اختصار په تماس کې ځان سبقا او تاسو محترم
وعلیکم السلام تو خیز ډیر بخیر راغلی ستړی مشه مننه چې همیش لمنګ سره نن مو ځوانانو په موضوعاتو باندې خبرې کوو چې ځوانان خپل څنګه کولای شي تو خیز تاسو څه جواب لري ورته چې ځوانان خپل څنګه کولای شي ستونزې حل کړي
موږ خدای چې جواب وکړو چې موږ ځوانان خو الحمدلله پر مختلفو ټولنه د کولای شي څنګه دنیا دې ته راتراولي البته دې باید په سیاست کې برخه واخلي کله چې موږ وطن د سیاسي لارې جوړ شي ټول د لاغت خیو دا د موږ غلطه عنانات باید له بند منځ ولاړ شي د غزمو زرو سیاست مداران او یزمو فاتحانو هم د پاره په دې کال کې چندانې خدمت نه کوي زما له محترم میلمانه څخه دا درخواست او دا مستنه د دې سیاست په سیاسي لار باندې په وطن کې د تغیر راوستلو د لپاره څه اقدام لري او څه
ډیر زیات مهرباني
ته سر خبرې چې سیاسي او بنیادي تغیر راوړي په ټول وطن جوړ کړي او دې د وطن د لپاره یو فرمت وګرځي او ټول کار
مهرباني تو خیسب مننه چې لمون سره وای احساس تاسو د ګڼ اردن کو نظر نو واوري د لاور سره د تو خیسب پختنه مهرباني
دا چې ځینې اردن کې ویل چې ځوانان باید تعلیم حاصل کړي او تعلیم لارې باید خپل والدین ته قناعت ورکړي دا ټول یو ستر او مهمه خبره ده چې ځکه چې یو څوک به تعلیم وشي هغه له اسلامي شریعت نه خبر نه دی هغه له نافذ قوانین نه خبر نه دی
خپل حقوق څخه
یعنی په ټوله کې لیس نه خبر نه دی بلکې هغه د جهالت په تور او تیارو په کوټه کې بند پاتې دی هغه رڼا نه دی کتلې وخت چې یو څوک به تعلیم وشي نو هغه رڼا وګوري او چې رڼا وګوري هغه ټولنه نشي لیدلې نو په همدې اساس باندې ټول اردوونکو نظریات ورکړل دا واقعا خبره ده چې زمونږ والدین او زمونږ ځوانان د تعلیم په غاڼه باندې سمبال وسیږي نو مونږ کولای شو چې مونږ خپل حقوق پیژنو او خپل والدین د خپل حقوق معرفي کوو ورته زمونږ دغه حقوق ته پټولنه کې مونږ دا حقوق لرو هغه ته قناعت ورکو ولو کې چې پټولنه کې چې کله هم څوک چاته قناعت ورنشي کړل نو هغه خپل ستونزې د حل لار نشي موندلې دلته یو ځینې خبره هم دغه ده چې باید مونږ دلته د حل لار پیدا کړو او خلکو ته څنګه قناعت ورکو تر څو هغه خپل حقوقونه خبر کو او وبلا غسر کینو چې زمونږ دغه حقوقتي دغه زما حق ته پرتا باندې
او تو خیسه چې کوم موضوع ته اشاره وکړه په سیاسي لحاظ باندې باید صف اشاره راوړل شي حکومت نه څه حقوقتي وشي بل اخر یو قانون جوړ شي نشي په دې اړه ځوانانو څه حڅ کړي دي
دا چې تم لکه مونږ چې د خوځو د تدرخو د قانون یو قانون جوړ شو چې قانون په مختلفو مادو کې د خبره هم راغلي د چې مثال پر جلی باندې پیسې غسل یا څنګه دغه مسله شته ده خدای چې موږ له دولت نه چې وزنه ځوانان غوښتنه هم دغه د چې دیو د حج اوقاف وزارت لري وزارت به ولاتو کې راشتونه لري دلته مولوی صاحبانو کار نه دی کړی په ټوله کې کې دلته فشار پر راشي او د جمعې په اړه خطبه کې دغه باس ورماندې وشي چې ورور دغه نواقص لري دغه ګټي دي دغه کټه خونه لري په ټوله کې د غستون دي او کته چې تاسو د خپل ځان په ګټه باندې ولور اخلي نو تاسو لور د بازار واقع دي ولی حکومت لا تر اوسه پورې د سی او عامه په هوا نه دی کړی دغه په دغه برخه کې حکومت نه یوازینې غوښتنه هم دغه د توخیصه په خبرو باندې یو سیاسي فشار هم دغه دی تر څو په خپل ریاستونو باندې کې حقوق بشر د خپل چارو وزارت ته اندارنګ نور ریاستونو چې کار کوي په خطر باندې یو پرغه د فشار راوړي تر څو دغه موجود یو خینه کاسوري
او ما مخکې مو ویل ځوانان د ټولنې او یا فساد برخه جوړوي ان چې 25 کلن څخه کم عمر لري آیا ځوانان خپل د قدرت احساس کړي دی آیا دوی کولای شي په دولت باندې فشار راوړي یا د ستونزې په مجموع کې د ستونزې د حل یو لار پیدا کړي
ولدلته زران سبې وزنی خبر دغه چې په افغانستان کې ځوان لا تر اوسه پر دې نه پوهیږي چې زه سوګم او زه څه دپاره باید کار وکړم. دلته د ځوانانو معینت موږ لرو، دلته فرهنګ وزارت یوه برخه ده. ولې معینت لا تر اوسه پورې ځوان ته نه دي ویل چې ته ځوان یې، ستا په ټولنه کې ته دغه بدلون راوستلی شي، ته دغه کار کولی شي او دغه ستا مسؤلیت دی. ولو که دلته په ځینو اطرافو سیمو ته لاړ شه، ته یو ځوان ته ووایه چې ته څوک یې، هغه ووایه چې زه هلک یم او زه په ټولنه کې ګرځم، به دلته کار کوم. هغه پر دنه به چې زه ځوان یم، زما مسؤلیت شی دی په ټولنه کې. که چېرته ځوانانو ته دغه مسؤلیتونه متوجه شي، نو زه پر دې یقین یم چې ځوانان دي چې په ټولنه کې تغیر راوستلی شي، ځوانان دي چې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي.
او تاسو د علماو رول ته خبرې وکړې، قومي مشران هم بېلابېل جوړښتونه لري، یعنې هغوی هم ځینې غونډې کړي دي چې باید په دې شیانو باندې پابندي ولګېږي، عمانیت یو بالاخره. ځوانان باید د داسې واز څخه، د داسې پرېکړو څخه څومره ملاتړ وکړي، دوی باید څومره ورسره سهیم وي په دې برخه کې؟
ځوانان، زه یو ډاډ تاسو دا درکولی شم چې هغه څه چې د هیواد په ګټه اوسیږي، د ولسونو په ګټه باندې اوسیږي، ځوانان د هغه نه تل ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته کوي. ولی دلته بدبختی همدغه ده چې په ځینو اطرافو سیمو کې قومي مشران ځوان ته په ډېر ټیټ نظر باندې ګوري، هغه ته اهمیت نه ورکوي. وایي تاله کې ته خبرې مه کوه، ته نه پوهېږي. زه پرې پوهېږم. دغسې مسایل ډېرې ډېر زیات دي په دې مسایلو کې. که چېرته له علماو کرامو نه او سپینګیرو نه یوازنۍ غوښتنه زمونږ همدغه ده، که چېرته هغې دو د ځوانانو ته قایل شي، دغې پر حقوقو باندې او ځوانانو ته حق ورکړي، نو ځوانان دې چې کولی شي سر سهیم شي په دغه دغه کې یو بدلون راغلی.
په همدې امید ډېره زیاته مهرباني، مننه تاسو د ځوانانو په نمایندګۍ باندې موږ سره خبرې وکړې او دا چل ننګرهار راغلی و. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، دا خپرونه موږ هره جمعه خپرو. تاسو نظرونه هم پکې شریکوو. 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي او موږ ورڅخه استفاده کوو. دا خپرونه